مدني رقابت په اساس باندې خپل رهبران وټاکي.
زه
امیدوار يم چې د افغانستان حکومت دا سیاسي اراده پیدا کړي او د موږ دولت مردان دې بحث چې افغانستان لپاره یوازنی گزینه د انتخابات
دې
پلاره کې باید خپل بهتري تضمین کړي او په دې کې مداخله ونه کړي، امنیت تامین کړي، نظارت تامین کړي او ملت هم باید خپل نظارت او خپل
تشکر
باید درې ونه
کړي. ډیره مننه فاروق صاحب، تاسو تشریف وړي او ډیره مننه کور دې ودان همیشه تاسو لطف کړم ستاسو د همکارۍ او دنیا مننه. دوستانو د خبرونه په دوهم برخه کم دغه بحث دوام ورکوو. د خبرونو وخت صفی الله ستانک زیبا د افغانستان خبرونه وړاندې کور پسې نړیوال خبرونه لرو، بیا همدغه بحث کې له موږ سره پاتې شي.
سلام د خبرونو سره ټکی تمه ده. نن د ورځې په وروستیو کې د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کابل ته راورسیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي تمه ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د پاکستان د یو مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کابل ته راورسیږي. افغانستان ته د دغو پاکستانیو مشرانو د راتګ هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کول بلل شوې دي. په خاطر د جمهور رئیس حامد کرزي څو ځلې له ښاغلي فضل الرحمن نه غوښتي وو چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې همکاري وکړي. ویل کېږي چې فضل الرحمن پر افغان طالبانو نفوذ لري. افغان چارواکو تر دې دمه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار ټولنې له غوښتنې څخه ملاتړ وکړ چې وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لیست څخه د بشري حقوقو څخه سرغړونکو نمونه لري شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د پنځمې پرز ازادي رډیو ته وویل په دې اړه عدلي او قضایي اورګانونه باید د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو له کمیسیون سره په ګډه کار وکړي. د جمهوریت ریاست د وښتو کاندیدانو په ډله کې چې د یک شمې تر ورځې خپل نمونه ثبت کړي، یو شمېر داسې کاندیدان هم شته چې په افغانستان کې په تیرو کورونې جګړو او ناآرامیو کې ښکېل وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبرلونو ته په دې اړه وویل:
انتخابات
د خپلواک کمیسیون په استازیتوب به تاسو ته زموږ ژمنه دا وي چې موږ به د کمیسیون بې پلویتوب په مطلق ډول خوندي وساتو او هیڅ حکومتي او نادولتي ادارې ته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي. خغلی هوتکی همدارس د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول مهم وباله. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه کېږي او تمه ده سبا د افغانستان د فوټبال غوره لیګ دویم دور فاینل سیالي د شاهین اسمی او سیمرغ البرز ټیمونو ترمنځ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر وویل د دې سیالیو هدف دا دی چې په هیواد کې د فوټبال لوبه وده وکړي او ځینې تکړه لوبغاړي ملي ټیم ته ونیول شي. اخوا د کرکټ ملي ټیم سبا شپه د کینیا په وړاندې د خپل تورنمنت او وروستۍ شلاوره لوبه کوي. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شپار وړاندې کړي.
د لیبیا دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د غیوا سریازم علي زیدان 2 ساعت وروسته تر دې چې د پخوانیو یاغیانو ویډلې ونی خوشی شو. تر اوسه د زیدان د خوشی کېدو په اړه نور توضیحات نه دی ورکړل شوی. نن سهار وی پخوانی وسلوالې ډلې وویل دوی زیدان د دې لپاره نیولې دی چې د حق حکومت د امریکایانو له لوري د شنبې پورز د القاعده شبکې د یو مشکوک مشر په نیولو کې مرسته وکړه. د غډلې سرګند کړه چې دوی زیدان د څارنوالانو په امر نیولې، خو حکومت دا خبره رد کړه او دا کار یو جنایي عمل وباله. د لیبیا حکومت د پخوانی واکمن معمر القذافي له وشلو دوه کال وروسته لا هم له وسلوالو سیالو ډلو سره په مبارزه بوخت دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي یو موټر بم درې عسکر او یو پولیس د سینا ټاپو وسمه د یو ساحلي ښار په یو امنیتي پوسټه کې وشلې دي. دغو چارواکو چې د نمونو د نه څرګندولو په شرط خبرې کولې وویل د غبرید نن د العاریش د ښار بهر وشو. د رپورت لمخې بم هغه وخت وچاودید چې عسکرو او د پولیسو یو افسر د موټر تلاشي کوله. د چاودنې 15 تنه نور ټپیان کړي دي. اروپای ټولنې ملال یوسفزی ته چې طالبانو په سواد کې ټپي کړي و د روان کال د سخروف جایزه ورکړه. د دې پارلمان غړي جوزف ډال چې د اروپا د خلکو د ګوند مشر دی وویل ملاله د ټولو پیغلوټو لپاره د سړورتیا داسې بیلګه ده لکه شمه. جوزف ډال بیا وویل ملاله هغه شمه ده چې په تیارو کې لار رڼوي. پر ملالی د 2012 کال په اکتوبر کې په سواد کې هغه وخت طالبانو ډزې وکړې چې دا شوانځي ته روانه وه. بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته انتقال شوه. د اروپایي پارلمان جایزه 50,000 ایرو مادي ارزښت لري او هغه چا ته ورکول کېږي چې د بشري حقونو او د بیان د ازادي لپاره یې کار کړی وي. د تاجکستان د اورګاډي د دولتي شرکت یو ریل نن د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د جیزاخ په ولایت کې لخپلې پټلۍ اوښتی او په لسګونو کسان دې پیشې ټپیان کړي دي. په سیمه کې د روغتون چارواکو وویل چې لږ تر لږه 50 مسافر زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په لسګونو امبولانسونه او د ژغورنې ډلې د پیشې ځای ته رسېدلې دي. هغه کسان چې سخت نه دي ټپیان شوي هغوی هلته د ودونو دوو حالونو ته موقتا انتقال شوي دي. تر اوسه په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شپې په مخه د موټر ځغلولو له امله په ټکر کې درې تنه ووژل شول او درې تنه هم ټپیان شول. په دوشنبه کې پولیسو ازادي راډیو ته وویل د مهمو کسانو اولادونه په قیمتي موټرو کې د ښار په مرکزي سیمه کې د شپې په مخه موټر سره ځغلوي او تیره شپه د 4 بجو خواته ټکر وشو. تاجک رسنۍ وایي د تاجکستان د اورګاډي د کمپنۍ د رئیس للمسی اسرار حکموف څخه چې 21 کاله عمر لري د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. حکموف د ولسمشر امام علي رحمان خپل دی. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو د آذربایجان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه چې د چهارشنبه په ورځ ترسره شول وویل دغه انتخابات چې واکمن الهام علیف په بشپړ اکثریت ګټلې دي ډېرې نیمګړتیاوي او ستونزې لري. په باکو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو خبري غونډې ته وویل دغه ستونزې د انتخاباتو په ورځ په ټولو برخو کې موجودې وي. که چیرته آذربایجان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان شمنې پر ځای کوي نو دغه نیمګړتیا او ته باید توجه وشي. بل لورته د اروپایي شورا او اروپایي پارلمان څارونکو د دې انتخاباتو ستاینه کړې ده چې شفاف او دیموکرات ترسره شول. خو دغو څارونکو دا هم ویلي دي چې د بیان د ازادي ستونزه وه. تقریبا ټول رای ګڼل شوي دي او الهام علیف 4.6% رای ګټلې دي. د متحد اپوزیسیون کاندید کامل حسن علي 15% رای وړي دي او ویلي دي چې محکمې ته به د دې رای شمیرنې لپاره عریضه وکړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام. د کابل په شمول د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه درلس اسمان نیمه لمر. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه درویشت اسمان لمر. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 9 اسمان نیمه لمر. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه 14 اسمان لمر. او په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اسمان لمر خبر شوه. تر بیا
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
عزتمن اوریدونکو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو او کاندیدانو په اړه خبرې کیږي چې دوی وردی ندی پروګرامونه څنګه دي په دې ته بعد خبرې کیږي. د خبرونه په لومړی برخه کې لمون سره د افغان نشراتي مرکز رئیس خاغله حاجی صاحب سید داوود چې په دې خبرونه کې هم لمون سره تشریف لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد خاغله فیض الله جلال او لیکوال د خزو د حقوقو او مدني ټولنې فعال محترمه منیجه یوسف زاده تشریف لري او د غراز د حق او عدالت د ګوند لویان خاغلی حمید الله فاروقونه یو ځل بیا مننه کوم چې د خبرونه په لومړی برخه کې له موږ سره و.
بله، ما هم تشکر میکنیم. سخن اول به محترمه منیجه یوسف زاده مسپاریم، ببینیم اونا در مورد انتخابات به ما چی گفتنی دارن. خوش آمدین سیم بسری، بفرمایید.
سلام علیکم. من از طریق رادیو آزادی سلام خودم خدمت شنوندگان عزیز و حاضرین در استودیو تقدیم میکنم. سخن اول در مورد زنده باشن، در مورد انتخاباتی هستش که ما در حدود 12 سال است که ادعا داریم دموکراسی در افغانستان وارد شده، ولی متاسفانه ما مثل یک طفلی هستیم که ما دموکراسی را نو لمس میکنیم. مشکلاتی که در انتخاب با دو دوره گذشته وجود داشته ما نمیتونیم این منکر و مشکلات باشیم، ولی میتوانیم بگوییم که یک گام مثبت هست برای اینکه در افغانستان دموکراسی نهادی نشود و ارزش‌های مدنی وارد سیستم زندگی ما افغان‌ها باشد.
بله
تشکر ډیر مننه. خبر تر ازو خاغلی حاجی سیف ته سید داوود تاسو لګي خبري وکړلې او تشکر تاسو د حوصلینه دا غزرو دوستانو له سي پختنیم کړی وي کده سي لن لنغه کې پاغه باندې دوستانو د پختنو په ارتباط او په مجموع کې څه باید وشي همیشه نظر
سي پختنه کوي. بله سره هاي هر جاته
د هلا رات څه د
څه بده شته شوربته می خلاص نمیشه سي.
بله نو اوس دا را چکړو په سکرا اوزو نو شاید 15 ساعت شپږ ساعت خبرونه متکافی ني نو راشي چې څه د فرصت نه استفاده وشي څه باید وشي د افغانستان د خیر او صلاح لپاره.
مننه صاحب دا ډیر په ځای پښتنه ده. زما پاند تاسو پیږئ چې دغه ویشتو کسانو چې ځانونه د انتخاباتو په کمیسیون کې رجستر کړي دي په اول ګام کې زما هیله د انتخاباتو د کمیسیون نه دا ده چې دغه کارتونه چې یو لک کارتونه دوی راټول کړي دي دا په غور په دقت دا وڅاري چې واقعا دې کې تخلف نه دی شوی تقلب نه دی شوی. دغه واضح چې د باندې راوتی دي چې مثلا بعضې کسانو ډی وی ډی ګانې خپل منځو کې تبادله کړي دي او دویمه خبره دا ده چې د دوی دا د ګوتو چاپونه اخیستل شوي نه دي کارتونه د ولایتونو په بوجۍ کې راوړل شوي دي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسیون ایله ده چې د خلکو دغه اندېښنو ته توجه وکړي. دویم د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته زما وړاندیز دا دی چې د دې کمیسیون په راس کې هم یو ښه ځوان ښه حقوق پوه چې ستاسو د راډیو د لارې به همیش خبرې کولې اوس هغوی ته او بعضې نور دوستان چې زما په دې کمیسیون کې دي هغوی ته زما دا وړاندیز دی چې زه خپله د افغان په صفت کله چې په 2003 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ما دا جرأت وکړ او د شیرپور د غاصبینو نمونه مې نشر کړ په خپل ورسپانه کې د ارادې په ورسپانه کې په هغه وخت کې زه حاضرم چې دغه تاسو پیږی چې دغه شیرپور د لوړپورو چارواکو ترمنځ تقسیم شو او ډېرې وسم نماندان دي او ماوینین دي. زه حاضرم چې دغه لس د شکایاتو کمیسیون ته ورکم بیا دې په دې غور وکړي چې چا پیسې تابلې کړي دي چا نه دي کړي او د اساسي قانون د مخه کرزی صاحب دا حق نه لري چې دولتي املاک ته د 101 مادې په رڼا کې په خلکو باندې وویشي یا خلکو ته دې ورکړي. دویم زما عرض دا دی د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته چې په افغانستان کې ولسي جرګې تقریبا 2-3 میاشتې کار کړی دی او د ځمکو د غاصبینو لست جوړ کړی دی چې په دې لست کې 1,250,000 جریب از مکه 15,000 کسانو غصب کړی ده چې په دې کې هم یو شمیر د دغې نماندانو نمونه دي او زه فکر کوم دوی وعده کړی ده مطبوعاتو سره چې موږ بعد اختر نه دغه نمونه وړاندې کوو. دغه نمونه دې هم راوغواړي. درېیمه خبره دا ده چې زه د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون باندې غږ کوم که څه هم نن دوی یو خبر نشر کړی دی چې په امریکې کې د بشري حقوقو د څار کمیسیون ویلی دي چې باید ناقضین حقوق بشر ټول ټاکنو ته لاره پیدا نه کړي. اما دوی نه زما هیله دا ده چې تاسې لس کاله ټول امکانات د نړیوالې ټولنې ترلاسه کړی او لس کاله په دې پوستو کې پاتې شوئ. تاسو هغه مستند راپورټ چې په دې جنګي جنایاتو باندې په دې ناقضین حقوق بشر باندې برابر کړی دی لطفا دې نه هم همدغه اوس استفاده وکړئ او د شکایاتو کمیسیون ته ورکړئ. یعنی دا به بیا موږ څه کو چې لکه بنګلادیش غوندې بنګلادیش کې فکر وکړئ 2-3 کاله بعد نن هلته خلک ادامېږي وایي کله چې دلته جګړه وه او بنګلادیش جوړېده هلته دغه کسانو په اموجنه کې ونډه اخیستې ده. زما د بشري حقوقو د کمیسیون د دوستانو نه افغانانو نه په ډېر احترام سره دایله ده چې هغه مستند راپورټ چې دوی په دې لس کلونو کې جوړ کړی دی تنظیم کړی دی دا دې هم هغوی ته وړاندې کړي. څلورمه خبره چې څه کوم هغه دا ده چې ولسمشر کرزی صاحب دې په دې پوه شي دی بیا غواړي چې مشورتي لویه جرګه راوغواړي. کله چې دی د مشورتي لویې جرګې غږ کوي ما سره شک پیدا کیږي چې بیا به انتخابات کیږي او که به نه کیږي. په دې چې دی لویې جرګې ته داسې کسان راځي چې یو دم به غږ وکړي چې د کرزی صاحب وخت د 15 کاله تمدید شي یا د 3 کاله تمدید شي. همدغه مسله ده چې خلک ټول ټاکنو سره هیڅ نو علاقه مندی نه ښیي په دې چې خبره په شک کې ده. بله مسله چې عمده او مهمه ده د نړیوالې ټولنې مسله ده کله چې دوی غواړي چې انتخابات وکړي د دوی ناظرین باید په دې پروسه کې سهم واخلي. کله چې دوی د انتخاباتو مصارف ورکوي د انتخاباتو امنیتي مسایل افغانانو سره مرسته کوي پرته د نړیوالو چارون کنه. زه فکر کوم دا پروسه نیمګړې ده، دا پروسه مخکې د مخکې نه په اصطلاح ډیزاین شوې ده، خطکشي شوې ده. دا به بیا هم لکه استاد چې اشاره ورته وکړه، یو جنجال به جوړ کړي چې متاسفانه په افغانستان کې به د دې په ځای چې خلک خپل حق ته ورسیږي بیا به په خپلو منځو کې سره اخته شي.
عالی صاحب، همینجا یک چیز دیگر هم سخنان شما باید علاوه شوه، نظرتان چیست؟ مسئله شیرپور رو یاد کردن شما، منتها در هفته گذشته در پروگرام یک نفر تلفن کرده و گفتن که بسیاری ها برق خود تحویل نکرده، مثلا صدا هزار افغانی یا دلار تگپا. آله مثلا لوی سرانوالی وظیفه چیست؟ این یک نفر راپور است یا یک نفر ادعا است؟ این باید لوی سرانوالی باید پشت زیر آور داره. این مسئله چطور خواهد شد که اگر یا برق خود نتاره چطور رئیس جمهور میشه مثلا؟
جناب نظر صاحب، شما خبر دارن در مسال 2003 من مجبور استم که نام بگیرم، هزار مرتبه شما جناب هاشم‌زاده و خواستن همراهشان مصاحبه کردن و ما امشناخت 35 ساله خود همراه آقای کرزه ماوینینش و یک تعداد وزرا در او وقت سرزمی مسئله خراب کردم، سر ما انتقاد شد همراه ما تا امروز. اینا همی مشکلات هیچی می اشاره برش میکنن که شما نامای ما را در مطبوعات کشیدین. شما هم رادیو آزادی واقعا هم سهم ملی خود در این مسئله ادا کرد، باز هم در شما پسانا خبر شدن که حتی یک قسطای زمی زمین هم تاویل نکدن. با تعقیب از دو سه ماه پیش موضوع را که شما اشاره کردن که یک تعداد حاضر نیستن که پول برق تاویل کنن، او شما خبر دارن که یک برق وارداتی سی برق تولیداتی افغانستان نیست، دولت مجبور و مکلف است که در ختم هر ماه یا سه ماه یا سالانه این پیسه را برای کشورهایی که برشان برق روان میکنه. اما اینی مسائل است که ما به نمایندگی قوی عدلی و قضایی چیزو گفته نمیتانم، منتها بدبختی قوی قضایی و عدلی را عرض میکنم که برای تمام افغانای ما معلوم است که تابال او را سرپرستای داره میکنه. یعنی یک مملکتی که 3 سال یا 4 سال سر محکمه سرپرست داشته باشه، خودم استاد پوانتون، خودم حقوقدان، خودم یک شخصیت مشهور که الازهر فارغ شده، او به این مسئله توجه نمیکنه. دیگر فکر نمیکنم که مردم عادی در ارتباط از چه قضاوت خواهد.
تشکر جلال صاحب، بیان تاسو ته نوبت درکو، تاسو خبره موږ قطع کړی و مهرباني وکړئ صاحب، دا خبرو ته دوام
ورکړئ.
ما معذرت میخوایم، ما فقط به خاطر از اینکه دوست مان از جناب خلیل‌زاد صاحب یاد کرده بود، ما گفتم یک گپ تاریخی یادم اومد. دمو انتخابات اول که بسیار مردم هم سهم گرفت، یک ملاقات با کلی کاندیدا ملاقات کرده بود خلیل‌زاد صاحب، با دکتر مسعود جلال هم ملاقات کرد و دکتر مسعود جلال برشان گفت که شما چون یک شخصیت بین المللی هستین و افغان هستین، ریشه تان افغان است، اگر چال تابعیت امریکا را دارین، ما خواهش میکنم که همین انتخابات همین پروسه ملی را شفاف و پاک اداره کنین و به دولت کمک بکنین و مشوره بتین. باز دوباره تکرار کرد که شما از امریکا چی میخواین. گفت از امریکا فقط یک چیز میخواهیم که در انتخابات پاک صاف باشه. از ما به حیث یک برادرتان چی میخواین؟ گفت شما هم تجارب بین المللی تا در خدمت مردم افغانستان قرار بتین که یک اساس و تهداب خوب گذاشته شما. متاسفانه این خواستها توجه نشد و اساس خوب گذاشته نشد. در انتخابات دوم دیدیم تقلب شد، رسوایی شد. اینال انتخابات سوم ببینین که مردم بیم داره، تشویش داره که چی رقم انتخابات صورت میگیره. در روزای اول ببینین، اول رئیس جمهور آقای حامد کرزی مطابق منافع خود 27 نفر، یک تعداد زیاد چه البته کلش نمیگم، 20 نفر یا 10 نفر حداقل یا 15 نفر تحریک کرد از وزیرا، از مشاورین، از اعضای پارلمان، والیا که خود کاندید بکنند. حال یک تعداد 27 نفر کاندید در یک کشور بیچاره و فقیر. باز در قدم دوم برای آقای مجددی و پیر صاحب از اونا خواهش کرده که حال گپ اول خوش شد، گپ دوم کوشش کنین که یک ائتلاف بین از اینا بیاید که همین تعداد کم شود که کاندید مورد نظر ما ببره. حال همی فریب و فریب بازی تا چی وقت مردم اینا اداره میکنن و همی دموکراسی را بدنام کردن، تمام ارزش هایی که در قانون اساسی افغانستان بود او را بدنام کردن. پیشتر یکی از دوستای ما میگه که حاکمیت از آن مردم است. این درست است که حاکمیت از آن مردم است و ما این را قبول داریم، اما ما در قرن 21 هستیم، ولی زندگی ما در اواخر قرن 15 و قرن 16 است، در اواخر قرون وسطا، اما عصری که پاپا حکومت میکردن، عالم در این عصر ما قماندانا حکومت میکنه، در او وقت کلیسا حکومت میکرد، عالی این وقت سب تفنگ حکومت میکنه. واقعا حاکمیت به مردم تعلق داره؟ قطعا حاکمیت به مردم تعلق نداره، حاکمیت
تشکر استاد محترم
چند زورگو تعلق داره.
خواهش میکنم، بله
اینو من فکر میکنم.
بله تشکر.
بله بفرمایید.
تشکر محترمه منیجا یوسف زاده، نوبت بدیم که اونا در مورد از اینکه چطور می نقش مردم زیادتر شد، مخصوصا نقش زنان و جامعه مدنی در این مورد چطور، چه فکر میکنید شما؟ شد
ما صحبت های دو بزرگوار شنیدم، با توجه به که انتقادات اینا کاملا به جا است، ولی ما میخواییم از دریچه رادیو یک حس امیدواری را به مردم بدیم. درست است با همه تقلبات که اتفاق افتاده تا حالا و ناحقی هایی که شده، ولی ما میتونیم بگیم که یک گام مثبت است این انتخابات و این امکان داره که در آینده نچندان دور بعضی ارزش هایی که فراموش شده اونا اثر نو در بین مردم نهادی نشود. در رابطه با نقش زنان ما میتونیم بگیم که در این مدت گذشته همیشه از حضور زنان به صورت سمبولیک یاد شده، همیشه مخالفت با حضور زنان سیاسی بوده، یعنی هر کس که منافع خودش را اگر در حضور زنان میدیده از او حمایت کرده، البته فقط لفظی، و اگر حضور زنان را مغایر اهداف شخصی خودش میدیده همیشه کوشش میکرده که از طریق فشار وارد کردن به حضور اجتماعی سیاسی زنان خودش را نشان بده. به طور مثال مخالفین دولت همیشه وقتی میخواسته مخالفت خودش با دولت نشان بده در ولایت‌های مختلف زنها را زیر فشار قرار داده، و دولت هم در این مدت 12 سال یا 11 سال گذشته از زنها وقتی نام برده شده همیشه اونا را در بین جوامع بین المللی بعض کسایی این نام برده شده که از لحاظ ظرفیت ها پایین هستن، ولی دولت کوشش میکنه که اونا را وارد تعاملات سیاسی و اجتماعی بکنه. تا کنون ما چندین وزیر داشتیم در وزارت خانه که هرچند که وزارت های درجه سوم هست متاسفانه به خانم ها داده شده، و ما تا کنون در 11 سال ما فقط یک والی زن داریم، یک شاروال زن داریم که این ارزش هایی هستش که افتخار میکنیم، ولی خودش نشان میده که ما هیچ رشدی نداشتیم. همیشه ما به یک والی زن افتخار کردیم، همیشه به یک شاروال زن. در وضعیت کنونی ما میبینیم که تعداد کمی از کاندیدات ریاست جمهوری حاضر شدن که معاونین از خانم ها به حیث معاونین استفاده کنن، که فکر میکنم تقریبا 3 نفر هستن، که کسانی که در جمع اینا کسایی بودن که همیشه شعار برابری میدادن، همیشه موافق حضور زنا بودن، ولی در ائتلافایی که ما در چند مدت شاهدش بودیم حتی ما حضور زنها را ندیدیم در سطح بالا. زنها وقتی که در انتخابات وارد مسائل سیاسی شدن همیشه از اونها سوء استفاده شده، به طور مثال همیشه به اونها کارت رای‌دهی داده شده در قبال یک مقدار بسیار کم پول، اونها را وارد کردن به این که به شخص مورد نظر او گروه سیاسی رای داده شده، یعنی استفاده ابزاری از زنها. متاسفانه وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر نتونسته که نهادینه بسازه، حداقل زنها را آگاه بسازه که زنها نباید مورد استفاده قرار بگیرن. جامعه ما جامعه هستش که متاسفانه به دلیل پایین بودن فرهنگ و تعبیر غلطی که از سیاست دارن که برابر با فریب هست، استفاده از احساسات زنها و جوانان شده، و این آگاهی دهی باید از طریق رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، به خصوص وزارت امور زنان و حقوق بشر.
تشکر دوستان و تاسیه داده پسپوک در موجز خبرونه اورید. بحث موضوع ده چه د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات لپاره کاندیدان د چوکي ورته لري او کنه، او په زنه نور مسائل هم خبرې کوو. د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجی سید داود، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد ښاغلی فیض الله جلال، لیکواله د ښځو د حقوقو مدني ټولنې فعاله محترمه منیجا یوسف زاده زمونږ ملمانه دي. مهرباني وکړئ تاسو د ټلیفون په لیکاسته مهرباني.
بله تلفون بخیر.
بله مهرباني وکړئ صاحب، او خبر وکړئ صاحب.
بله شنوندی عزیز شما در خط هستین، بفرمایید. یک تلفون دیگه را میگیریم. بله
بله صاحب.
بله بفرمایید.
بله
مهرباني.
و علیکم السلام.
از محمد خان مزای پکتیا خبرې کوم، تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ته او تاسو ته ټول سلامونه.
و علیکم احمد یاسر مهرباني.
زه یو خواهش لرم، سمه چې تاسو په خپل فری پروګرامر کې وایئ چې موږ باید بېطرفه پاتې شلو. زما سوال او خواهش تاسو نه دا ده چې تاسو ولې د یو ګوند داسې نفر چې هغه تاسو پوهېږئ چې یو خاص کاندید سپورت ورکړي او هغه تاسو په دې میډیا پروګرام کې راولئ. دا ما یو خواهش او گزارش ده. نن سبا مې دا ده چې دې چې دا فاروقي صاحب نشته چې دې مختره کړو چې دا متفکر چې دې ویلې زه ډېر ورته احترام هم لرم. خو زه دا سوال لرم چې په دې ډېرس کلو کې چې موږ دلته وړو
اصلا فاروقی صاحب چرازی نہ دہیز پر نمائندہ گئے آگا دے کارپو چن استاد دے پوہنتون لائق ده په دې کې شک نشته تر وزارت پورې کار کړه موږ د کارپو په صفت باندې ډیر غوښتي همیشه لطف کړه مهرباني کړه خپل مسولیت ادا کړه ډیر مننه کوم اردن کې هم ترې خوشاله دي او واقعیتونه وي د هیڅ وخت دفاع نه کړی د حزب نو د ګوند
خو بل نه از یګز به دغه امروز میهمان آمد از خاطر نزاکت ها استودیو رو ترک کړه رفت او بسیار هم همکاری نمی کنن
موږ سره د کارپو په صفت راځي او همیشه نظر
ما نه میفهمي می شنوندې مم ناقی
گپاره بله بله خیر خو پد
یو شنوندې دیگه رو بگیریم بله بله بفرمایید سلام علیکم
کامران صاحب سلام شما مهربانی
علیکم مالک ازای صاحب سلامونه تاسو نظر صاحب ته ټول تخپل سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم هغه ما تاجا کړی دی وای وای غریب ما وهمه تکوا کلی ورسره
بالکل
نو زت افغانستان ولس شریف ولس ربړې دلې کړې دلې زورې دلې ولس ته دا وایم چې تاسو په نظر باندې چې جنایتکار دی خیانتونه کړی دي یا په خیانت کې لتاړ دی یا ککړ نه ورکوي رایه مو ورکوي او هغه سړی ته ورکوي چې هغه واکان د افغانستان د پاره د خدمت مستر وګرځي هغه واقع افغانانو د پتر دواسي او تر ټولو خو بل هدف شوی الوکزه صاحب تر ټولو خو بل هدف شوی چې ګران قدرمن شخصیت رمضان بشر دو صاحب خپل ځان کاندید کړی وای د افغانستان ګاندي دا به ما په نظر د د خجر افغانانو ته به دا د قبول وړ وای او امکان نه ده دا و چې د رایا وړ وای
کور دی ودان ساسه نظر یو بل ټلیفون لور آزاد لري مهرباني
بله صاحب
وعليكم مهرباني
سوال قطع میشه باز بفرمایید.
سلام آقای نظر و آقای الفوزای خدمت میخواست شما آنچنان رادیو صدای آزادی.
تشکر.
میخواستم که مادمی دموکراسی بسید غربی ها در افغانستان آمده عقیده ندارم
بله
و این انتخابات هم در پیش روی است. یک انتخابات مهندسی شده و انجینری شده است. ما در ایش عقیده ندارم و ایش بیان نمیتونم. شما فکر کنید که در این ولایت نام شدید در این ولایت خود ما هشت وکیل در شورای ملی میره از یک است، هشت وکیل در شورای ولایتی میره از یک است و یک خانم به صورت سمبولیک در اونجا انتخاب میشه در شورای ملی.
خب نظر شما چیه؟ چی باید شوه سبی؟ چی باید شوه؟
که آیا با موجوده تهمی جنگ سالارا دموکراسی افغانستان آیا میشه که پیدا شوه؟ انتخابات شباب داشته باشیم؟
ستاسی په نظر چاره چیست؟
چاره چیست؟ شما چی پیشنهاد میکنید؟ نظر شما چیست؟
من خود ناظر بودم از طرف یکی از وکلا در یکی از سایت های در ولایت بلخ آمری همزه از یک تنظیم مدیر مکتب از یک تنظیم شهر صندوقار بنات یکی از کانیلوی معارض نظر جمعیت اسلامی پر کردن و اشت وکیل بودن که از دشورای ولایتی مزن مردم هست پیل شورای ولایتی هم به اصفای مویس
اینجا نه
دموکراسی هست.
چاره خودتان پیشنهاد دیگه نمیتونیم.
بله
یک شنونده دیگه رو بگیریم.
ویار جبوری امیال است.
بله
مهربانی.
بله دکتر صاحب مد ننگرهار نه الکوزه.
بله دکتر صاحب
شما تاسو جناب زریف نظر ته و مل منو ته وړاندې کوم.
کور دې ودان دکتر صاحب مهربانی.
په دې افغانستان کې په دا مشکلات د حقوق بشر تیری یا په د قومي مسایله پر تشوي خدای خدای کمونستان په وخت کې مو بیا د مجاهدینو په وخت کې رشد ورکړ شو او کړي دا مسله د شي د رسمي حتی ورسوله اوس که ارزه کې سره کاندیدګي رسې جمهوریت هم باید درې تلو قوم په سیو ګرځي ته پور دوکی حتی ورو ماموریتو کې دغه سیو دغه راجو کې مشکل راجو کې دا خپل د کړي حکومت راجو کې او کړي راجو کې دا او بل مسله دا ده چې دوی دغه معافیت ورکړه په شورا کې قانون ورته پاس کړه دغه یې معاف کړه. او درېیمه مسله دا ده چې دوی واقعا په افغانستان کې ملاتړ هم لري، دوی امتیازونه ورکړي دي، کورونه یې ورته اخیستي دي او پیسې ورکړي دي او وړې وړې رتبې خور ضابط نه جنرال جوړ کړی دی او ځمکې ورکړي دي. زما د دغه نه جناب داود صاحب نه دا حاجي صاحب نه پوښتنه دا ده چې دوی اوس ملاتړ څنګه لري؟ دوی که فرضا همداسې په قراره پرېښودل شي او موږ سوری ونه وهو دا کم خلک، یعنې دغه موږ چې دا سوری په رادوګانو کښې وایو یا تاسې دا ټول دا ډېر کم په اقلیت کښې موږ راځو، په اکثریت کښې همدغه خلک دي. بیا موږ که په قراره یې پرېښودل شي فرضا د حقوق بشر ته مراجعه ونه شي یا نورو ارګانونو ته مراجعه ونه شي، دوی په خیر خیرت کښې اوس موږ